درنو عبدون که سلام علیکم ده سهار و به جدید آسادی رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په سر که خبرونه د ازبکستان د باندنوی چارو وزارت وای د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند په دوو اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکوي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او دا هم لا څرګندنه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یوه برخه هم نړېدلې ده. د یو ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د ګازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سیخونړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګرش کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیره شپه د ګرش ولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورته ورځ په زابل کې په ترافیکي پیښو کې 43 تنه ټپیان شول. او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګنی د پوهنې وزارت په یوه خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د خبرونه سه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې په دوام کې د برتانیایي پوځیانو له لوري په هلمند کې د ملکی وګړو د وژلو په راپور د بشري حقوقو سازمانونو غبرګون وشوت. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. کولرا څنګه ناروغي ده او مخه څنګه نیولې شو؟
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او خانګو لامل ګرځي.
په کندهار کې د درملو سوداګر چې درملې په توده هوا کې په ګمرکونو کې باندې وای
تقریبا د دوا یو مدروجې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بي بي سي د راپور پایلې غمون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې بریتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سي د پانوراما راپور بوژنوونکی دی. دا د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي، او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او که نه دي. د بی بی سي د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سي نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د بریتانیا پوځ حقیقت پټ کړی و. د بی بی سي د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس بریتانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکي چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د 4 کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سي د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغیزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سوي وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جیکپړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د بریتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د ګیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ګیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي څلور شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذران نه شو پرې کولی. ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخولی شو. د ټولو نړیوالو موسساتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړي دي.
په خټه ول چرسدلې وای ویل بیا دا سر نه کېدو مشر منشتا چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خو شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډیرشتا چې شهیدونه نشته ری په وړي
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېخنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفاده وړ نه دی پاتې شوی
دا اوس هم یو ورځ نه بل ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي هلته دوینیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي خیمې چې کومې توضیح سوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
خو وخت لګیږي نو انشاءالله امارت هم دې کوشش شده چې انشاءالله دې ته کورو زمینه برابره کې او انشاءالله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي
د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي ځکه چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سره صلیب نړیوالو کمیټه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې سړي شزیاو ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په کتارونو کې ولاړ دي دا پر اساس حل کړی چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مو دا وړاندې ویلی وو د افغانستان نږدې 6 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د دې موضوع په اړه دا راپور ووري
بهناز رسولی چې دوه کال وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګوروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې شپږ سوه زره افغانۍ پانګونه کړې وه خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه نوموړې چې اوس کډواله د وای ل شپږ سوه زره پانګې ورته یوازې یو سل پنځوس زره افغانۍ په لاس ورغلي
اما متاسفانه با
له بعده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه ځکه وېرېدم چې پلورونکي ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسېږي تر خوا یې د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبوره شوم بخت راسره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله
بخت به ما یار نه بود او کارګار جمع کردم
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څېر ډېرو خلکو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډوني یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه خو د طالبانو په راتګ او افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو ترخوا لزګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لزګونه زره کسان بې روزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه تر دې چې اوس مهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي ښځې او ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په کتارونو کې دریږي په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خپره شوې چې له کبله لږته لږه 40 تنه مړه شوي او 30 نور په دې ناروغۍ اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپرېږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کاروو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو. پاخه لوښو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر 2 لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولای شو چې په خپله په 1 لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځانډ ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو امریکایي ټلسکوپ موندلی چې د کائناتو عمر تر 1.5 میلیارد کلونو زیات دی. د پرمختللي ټلسکوپ د مځکې له مداره 1.5 میلیون کیلومتره لیرې واټن څخه یو شمېر تصویرونه اخیستي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دا موندنه د خپل هیواد لپاره لویه بریا بللې ده. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جیمز ویب په نوم فضایي تلسکوپ لومړنی عکسونه چې د کائناتو د عمر اټکل کوي مځکې ته استولې دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي دا مجهز تلسکوپ چې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی د مځکې عمر له 1.5 میلیارد کلونو زیات اټکلوي. د ناسا ادارې مشر بل نیلسن وایي داسې عکسونه یې ترلاسه کړي چې له 1.5 میلیارد کلونو مخکې د یو نوري شي ګرځېدل ښیي.
دا اجرام مونږ 13.5 میلیارد کلونه پخوا مودې ته وړي. هماسې چې مونږ موندلې ده د کایناتو عمر شاوخوا 13.8 میلیارد کلونه دی. مونږ تقریبا د پیدا کېدو پیل ته تللي یو او دا نوې موندنه ده چې مونږ کړې.
دا دې تصویرونو د نندارې مراسمو کې چې په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو ولسمشر جو بایډن هم ګډون کړی وو. بایډن وویل دا لویه موندنه د امریکا ستره وړتیا څرګندوي. د جیمز ویب ټیلیسکوپ د روان کال د جنوري په میاشت کې له مځکې څخه 1.6 میلیونه کیلومتر لرې ځای پر ځای شو او د دې ټیلیسکوپ لخوا استول شوي عکسونه د جولای په 11مه مځکې ته راورسېدل. دا عکسونه رنګه او په ډیر لوړ کیفیت اخیستل شوي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې د کندهار د درملو د سوداګرو شکایت راوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برطانیایي ورځپاڼې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکي وګړو په وژلو تورن کړي دي. د بی بی سی په یو نوي څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12مه خپور سو موندل شوی چې شایي یو نظامي واحد په هلمند ولایت کې د برطانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 45 کسان پر ناحقه وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت د دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلې او ویلي دي چې د دا ډول راپورونو خبرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانډ د راپور لمخې د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دي، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللې او ویلي دي چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلی وو په بشپړ توګه څېړل شوی دي. د بی بی سی راپور لمخې په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ څو عملیات شوي چې په پایله کې 45 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان قانون او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلای سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو 40 کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونسو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونه د بیلګې په توګه په دیورستوي کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی په نوم د قانونو یو کارپو فارن پالیسی ته ویلي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډای دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لچیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د امیر روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو ته ژمن دي، خو په دې برخه کې دي اسانتیاوې رامنځته شي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو درملو مخنیوی کړی چې جواز پیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر 2 میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د اوس په ګمرکه 50 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي اول ته په دا ګودامو کې ولاړ دي خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمو خپل قانون کوم وای سي دي قانون موږ ساج د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ دا قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ دا خپل ځان و قانون ته برابر کو
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسننه کوي د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د آزموینې لپاره بسننه کوي د وای د هر ځن لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو تاسو زر ورک 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فرما یا